درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ورسی لاس په جیدی دا هم د دې سات خبرونه چې ز اسمت ساروان وړاندې کوم. د پښتو ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وای له بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه جوړی شي. د غورځنګ مشر منصور احمد پښتین فروند جرګې په درشل کې اعلان وکړ چې د نړۍ هیڅ وخت د جرګې مخه نشي نیولی. د خیبر پښتونخوا چارواکو د دغه ایالت د اعلی وزیر سردار علي امین ګنډافور په مشرۍ پلاوی په خپل پرونی غونډه کې د جرګې ته په مشروط ډول اجازه ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د جرګې مخه په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د پښتنو د نیونو بې درکیو او نورو ستونزو پر ضد احتجاج دی. راپورونه وایي د چهارشنبه په ورځ په ریګي للمه سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ډزو د دغه غورځنګ لشتر لشه درې غړي وبښل شول او دولس نور ټپیان شول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او هغه د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله خو دې کار سخت عکس العملونه وپارول. منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه وباله او د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون وخانده او پر حکومت یې ژغ وکړ چې خپل پریکړه بیرته واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د قانون او پټرولیم وزارت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له یو ازبکستاني شرکت ایریل کام سره د جوزجان ولایت له توتی میدان څخه د ګازو د استخراج قرارداد لاسلیک کړ. دغه وزارت ویندوی همایون افغان پر اکسپانه د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست هدایت الله بدری له قول لیکلي چې دغه موافقه د 25 کلونو لپاره لاسلیک شوی او دا شرکت به په لومړی ولسو کلونو کې یو میلیارد ډالر پانګونه وکړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت تر دې مخکې د تیلو او ګازو د استخراج په اړه له چینایي او نورو شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي وو. دغه قراردادونه په رونټیا او د طالبانو د حکومت لخوا له هغو څخه د ترلاسه شویو عوایدو په اړه انتقادونه شته. د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پېښې په نتیجه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. باختر آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې پرون خبر ورکړ چې موټرونو د ټکر په پېښه کې یو تن ټپي شوی هم دی. په خبر کې ویل شوی چې د ترافیکي پېښه د چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله شوې ده. او د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي د غزې ترنګې پر یو شوانځي د اسرائیل په حمله کې پرون لشتر لشه وبش کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي پر هغو تروریستانو یې دقیقه حمله کړې چې له شوانځي د سوق او ادارې د مرکز په توګه کار اخیست. هغو کسانو چې په شوانځي کې پناه اخیستي به وایي چې په پیښه کې څلور پنځوس نور کسان ژوبل شوي هم دي. په همدې حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتې پر یوه مرکز د اسرائیل یوه جلا حمله د دې سبب شوه چې ایتالیا د اسرائیل سفیر احضار کړي. د ملګرو ملتونو سوله ساتې ځواکونه وایي په ناقوره ښارګوټي کې په دې پیښه کې د دوی د څار برج وشتل شوی او دوه سوله ساتې ټپیان شوي دي. زموږ غږله آزادي رادیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې نن پېښور ته چیرمه د پښتنو د قومي عدالت لوی جرګه جوړیږي. د دې جرګې د جوړېدو هدف څه دی؟
موږ به په دا جرګې کې دغه د پاکستان ظلمونه و ټول نړۍ ته ښکاره کړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو یو مشر خان جان علي کوزای د پاکستان له لوري پر افغاني میوو د تعرفو د کمیدو خبر ردوي.
په پاکستان کې زمونږ په میوه باندې تعرفه نه ده راټیټه شوې. د پخوا په شان تماغه شانتي جگه ده.
د اروپایي ټولنې چارواکو د رد شویو پناه غوښتونکو د استلو د بهیر د چټکولو پر لارو خبرې وکړې. نن د نجونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په کوم سترګ ورته کتل کیږي؟
چې کله پیدا سي وای څو شو څو پیدا سو وای انجلی پیدا سو اوبه شروع سو وای انجلی پیدا سو انجلی نو دیدنې شروع سي تر اخره ورځې پورې.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د خیبر په ریګي للمکې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په نوښت د پښتنو قومي عدالت جرګه کې شي ټاکل شوې ده چې په دې لویه جرګه کې د پښتونخوا زرګونه کسان ګډون وکړي. دغه کسان د جرګې ځای ته په داسې حال کې ورغلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو یې پر مخ لارې بندې کړي او په ګڼو سیمو کې انټرنیټي خدمات پرې دي. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو واري چاپی اچولي او د چهارشنبې په ورځ د اخوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لږته لږه درې غړي وشل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د یوې لویې قومي جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې پخوا د دغه غورځنګ د یوه پیشندل شوي غړي ګیلمن وزیر د جنازې په مهال کړی و. منظور پښتین پرون د جرګې په ځای کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې په هر صورت به جرګه دایریږي او د ټولو ګوندونو مشرانو او استازي هم پکې ګډون کوي. د همداراز وویل
مونږ به د وطن په حق لا تفصیلي خبره په جرګه کې کوو، خو البته یو دوه خبرې و خپل قام او ټوله دنیا ته کوو. پښتون وطن د تباهۍ د برباد سره مخ دی، اتیا زره نه زیاتې وینې توی شوی دی، په زرګونو یې خلق ورکتی ماندې بے وسه ماندې چې بل وس یې د ژړا نه پورته نشته، هغه د خپلو بچو په انتظار دی. په دې خاوره باندې چې څومره هم جنگ وشو، د دې جنگ ثبوتونه موجود دی. د دې جنگ دا یو عام جنگ نه و، دا د پښتنو د یو چا سره راغلی جنگ نه و، دا د دې وطن څه مخصوص د خپلو مفاداتو جنگ نه و.
د نننۍ جرګې په اړه زموږ همکار د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له همږغوونکي حزب الله کاکړ سره مرکه کړې ده. په پیل کې ترې پوښتلی چې له چلنجونو او ګواښونو سره سره به نن جرګه وشي.
پاکستانی ریاست خپل تر اوسه پورې په مکمله توګه هڅې وکړې چې دغه جرګه ناکامه کړي. د دې جرګې د ناکامه کولو دپاره تر ټولو اول زموږ د مختلفو ډسټرکټس مسؤول یا کوارډینیټرز یې ونیول. د سلګونو په تعداد کې د هغه خلکو چې دوی به د پاکستان ریاست چې کوم پنځه اویا کلنه ظلمونه وو په پښتون وطن کې، هغه ډیټا به یې راټولوله او جرګې ته به یې راوړله، او د هر ډسټرکټ څخه به یې په سوونو تعداد کې مشران راوستل دې جرګې ته. خو دوی په دې باندې ونیول چې دغه ډیټا هم رانسي او د هر ډیسټریکټ څخه د خلکو جرګې ته راونه رسیږي. بیا دغه وروسته په مشر منظور پښتون باندې درې واره مرګونی برید وکړي چې دا جرګه ناکامه کړي. خو بیا هم په هغه کې هم دوی د ناکامۍ سره مخامخ شو. په پښتون وطن کې تر پښتني جذباتو، پښتني شعور او تر پښتني ارادو هیڅ داسې یو طاقتور قوت نشته. نن به تاسو وګورئ د دې ټولو چیلنجز باوجود به د افغان وطن یو ډیره ستره جرګه به پر د خیبر په خاوره باندې شروع کیږي.
د جرګې په درشل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لږ تر لږه درې ملګري ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. پر زیاتو سیمو انټرنیټي خدمات بند کړای سوي دي. دغه فشارونه ستاسو په نظر د څه لپاره راوستل سوي دي؟
پاکستانی ریاست په تیرو لسو ورځو کې مسلسل پر ګراوند باندې بریدونه وکړو. په دې بریدونه کې انسو ګیس استعمال سو، په ملګرو باندې سټریټ فایرنګونه وسو، زموږ خیمې سو واره وسزل سوې، زموږ ملګري شهیدان کړو، ډېر ملګري زخمیان کړو. د مختلفو علاقو سره چې کافلې را روانې وي هغه کافلې نه پرېږدي. زموږ د پی ټی ایم سپورټران هغه په لویو لویو غرو باندې د ورځو ورځو په مزل کې را روان دي چې د جرګې ته ځان راورسې. انټرنیټ یې بند کړو، نور چې څه مشکلات وو هغه ټوله جوړ کړو، ملګرو ته کالونه وکړو چې تاسو مه راځئ که وره لاس، بیا به د دې نتایج ډېر بد وي. د دې ټولې ارادې دا وی چې د خلکو په ذهنونو کې خوب پیدا کړي، او دلته دغه میدان یو داسې د ظلم او د بربریت یو سمبول وګرځي چې نور ملګري ډډ ځینې وکړي چې ودې ته نشي را. دا ټولې هڅې د دې دپاره وي. پاکستان نه غواړي چې په تیرو پنځه اویا کلو کې چې دې کوم ظلمونه کړي دي هغه ونړۍ ته ښکاره کړل سي. خو موږ پی ټی ایم به پنځه اویا کاله د کیسه خوانۍ سره ونیسي، بیا تر ګیلمن شهیده پورې، بیا په مشر منظور پښتون باندې چې کوم مرګونی بریدونه سوي دي، بیا تر وړ مورز تر شهیدانو پوری موږ به په دا جرګه کې دغه د پاکستان ظلمونه و ټول نړۍ ته وښکاره کړو. هم په وطن کې هم چې جرګه وسوه بیا په نړیوال سطح باندې د نړۍ په یو شپېتو ملکو کې موږ مظاهرې راغواړو، غټ غټ سکرینونه لګوو چې کوم ظلمونه پاکستان پر موږ باندې کړي دي، هم دا به ټولې نړۍ ته وښکاره کړو. پاکستان د دې ټولو ظلمونو تر شا اراده دا وه چې دا جرګه ناکامه سي.
په دې جرګه کې به په مشخص ډول پر کومو مسایلو خبرې کیږي او څه پریکړې به پکښې کیږي؟
دغه ظلمونه به ټول بیانېږي. د دې ظلمونو څه موږ څنګه ځان خلاصولی سو، پر دې باندې به اتفاق کیږي، او هغه اتفاق وروسته بیا د مستقبل پلان جوړېږي چې موږ و پاکستان ته دا وایي چې موږ دا د انساني د بشري حقوقو مطالبې دي، دا کدي په دونه وخت کې ومنلې، خو ټیک دی بیا موږ د پښتونخوا په حیث باندې او بیا هم دغه رنګه په نړیواله سطح باندې موږ احتجاجي تحریک شروع کړو. په دې احتجاجي تحریک کې به په ټوله نړۍ کې هم او په پښتونخوا کې هم په دې کې به هنګر سټرایک وي، په دې کې به پرلتونه وي، لانګ مارچ به وي، په دې کې به ډیت پروټیسټ وي، هم په دې کې د مختلف په سلګونو چې کوم د احتجاجي تحریک لارې دي هغه به موږ خپلو، ټوله نړۍ به خبرو تر څو پورې چې پاکستان زموږ مطالبه منلې نه وي. مننه.
په امریکا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ هم ژغونکی حزب الله کاکړ و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو په سلامونو مو هر کله کوم. از فرشته سها کې ما د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري د نن ورځې د نور بس د خبرونه درته وړاندې کوم. د نن ورځې نور بس د خبرونه کې موضوع دا د خزو د میراث حق. د خزو د میراث حق هغه حق دی چې په افغانستان کې تر ډیره پورې تر پښو لاندې شوی دی. میراث هغه حق دی چې د اسلام او د افغانستان د مدني قوانینو لمخې د ځانګړي قرابت کسان یو لبل نه وړي یې مستحق کیږي. په دې خبرونه کې هم مونږه د میراث یا د خزو د میراث پر حق غږیږو. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته دي، هغوی سره به دا بس وړاندې بوزو. خبرونه کې را سره د بشري حقوقو او د خزو د برخې فعاله میرمن نظیفه جلالی را سره ده، او د دې ترڅنګ د خزو د برخې فعاله میرمن ګلۍ ولی، او همداسې د په افغانستان کې د شریعت پانځه نا فارغه او د خزو د حقوقو په برخه کې فعاله نازیا نوري هم را سره ده. خبرونه کې درې ملمنې دي را سره، دوی سره به همدا بس مخته بوزو. ک ملمنې را سره وسلی زما غا کاوري سلامونه میرمن نظیفه جلالی خبرونه ته خرغلې، میرمن ګلې ولی تاسو هم خبرونه ته خرغلې. ډیره مننه
زستاسو ژغلرم کور ودان.
میرمن جلالی تاسو نه به پایلو کو بس څنګه چې ما مخ کې هم ویل زمونږ د نن ورځې د خبرونه بس د خزو د میراث حق دی که شروع وکړو په کتاسو د شرعي لحاظ نه یو څه لاند وضاحت ورکړي. خزه په اسلام کې د میراث حق لچانه وړي او باید د کورنۍ د خوا د قرابت باندې چې دوی دغه میراث وړي هغه کم کسان دي او اندازه ای څومره ده؟ مهربانی.
ډیر مننه، سلامت اوسې ګران خورې. په اسلام کې د میراث حق یو له هغه مهمو مسایلو څخه دی چې قران عظیم شان کې په صراحت سره په دې حق لباندې آیتونه راغلي دي، او د سنت لمخې هم مجوتا سي ډیر احادیث د میراث اړوند لرو. او په کل کې کچیرته وایم میراث هغه مال دی چې د یو شخص تر مړینې وروسته یې په خپلوانو یا په اقاربو په فامیل باندې ویشل کیږي، چې دا بیا ځان ته درجه بندي لري چې مثلا د میراث هغه اولنۍ کسان یا لومړۍ درجه کسان څوک دي، دوهم څوک دي، دریم څوک دي، او یا هم دا چې یو انسان کچیرته هیڅوک نه لري دغه د مال یا ملکیت چا ته رسیږي. په هر حال باندې اسلام د میراث ویشلو لپاره ډیر تفصیلی قواعد تاکلی دی چې په قران کریم کې په ځانګړي ډول باندې په دې حق لا باندې یو داسې مفصل معلومات زغړم وړاندې کوم. اول د میړه او ښځې حق دی چې یو ښځه خپل د میړه څخه د میراث حق وړي او همدارنګه خپل د کورنۍ څخه هم. او یو بل مسله چې دلته همیشه میرمنې د دې لپاره تشویش لري چې په اسلام کې ولې یو انجلۍ خپل د ورور نیمایي برخه وړي، د دې دلیل البته په دې خاطر باندې دی چې اول خو انجلۍ سربیره پر دې چې دغه نیمه میراث حق د خپل د ورور په تناسب باندې خپل د پلار څخه اخلي، د دې نفقه، د دې خرچ خوراک سربیره پر دې که هغه کار کوي ځان ته پیسې ګټي، هغه د نیمه حق د میراث اخلي، په هغه باندې هیڅوک حق نه لري. د انجلۍ حق لري چې په دې باندې تجارت وکړي، حق لري چې مثلا دا په ځان مصرف کړي، حق لري دا یو چاریټي ته ورکړي، یعنی د دې استفاده یوازې په دې پورې اړه لري. او سربیره پر دې پلار او ورور مکلف دی چې د دې انجلۍ نفقه په کور کې ورکړي. بیا چې کله انجلۍ خپل د خاوند ته راځي، دغه ښځه خپل د خاوند څخه هم میراث اخلي، د میراث حق لري. او سربیره پر دې تر څو چې د خاوند په کور کې مثلا دلته که میرمن خپل د خاوند سره توافق کوي چې وزه وظیفه اجرا کوم، هغه وظیفه اجرا کولو سربیره بیا هم د دې نفقه او د دې هغه کوم مصارف چې دی، خرچ خوراک چې ده، هغه د دې په خاوند باندې دی. نو که چېرته یو سړی مړ شي او اولاد ولري، نو میرمنې د هغه مال اتمه، یعنی یوې پر اتمه برخه ترلاسه کوي، او که چېرته اولاد نه وي نو بیا څلورمه برخه ترلاسه کوي، او که ښځه مړه شي او اولاد ولري میړه بیا څلورمه برخه ترلاسه کوي، او که اولاد نه وي یوې پر دوه برخه ترلاسه کوي. همدارنګه د زامنو او لوڼو حق دی چې لکه څنګه ما مخکې هم ورته اشاره وکړه چې زامن دوه چنده برخه ترلاسه کوي، او دلیل یې ما تاسو ته وویل چې په څه خاطر باندې دوه چنده حق ترلاسه کوي. هر زوی دوه برابره هغه برخه ترلاسه کوي چې هر لور یې ترلاسه کوي. د دې سبب دا دی چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه چې په اسلامي ټولنه کې دغه مسؤلیتونه د کورنۍ مالی ملاتړ د نارینه په دوش کې ده، حال دا چې اسلام دلته هیڅ کوم خنډ نه ده واقع کړی چې انجلۍ کار نسی کولی. انجلۍ کار کولی سي، انجلۍ کولی سي تجارت وکړي، انجلۍ کولی سي سیاسي مشارکت ولري، همدارنګه نور. همدارنګه د والدینو حق دی دلته په میراث کې چې کچیرته که مړی اولاد ولري والدین هر یو شپږمه برخه ترلاسه کوي، او کچیرته اولاد نه وي نو مور درېمه برخه او پلار یې پاتې ټوله برخه ترلاسه کولی سي. همدارنګه بیا د ورونو او خویندو مسله ده، که چیرته د مړي زامن او لورګانې نه وي، یعنی کوم کس چې مري هغه خپل د ځان څخه اولاد ونه لري، نو ورونه او خویندې دغه برخه ترلاسه کوي چې نارینه دوه چنده برخه ترلاسه کوي او میرمنې همغه د نارینه یو چند برخه ترلاسه کوي. په قرآن کې د میراث حق په سورت نساء کې په یو لسم دو لسم آیتونو کې په ډیر تفصیل سره ذکر شوی دی چې د اسلامي فقه مختلف مکتبونه یا عربي لکه حنفي مذهب دی، مالکی دی، شافعي او حنبلي، ممکن ځینې جزئیات په د میراث په ویش کې تغییر ولري، یعنی دا ټول یو شان نه دی، هغه اصول د فقه اصول په اساس باندې فرق کوي. خو دا کوم چې ما تاسو ته لنډ معلومات درکړل په تفصیل سره، ځکه خپل دغه میراث چې دی تقریبا نیمایي علم ده په اسلام کې، او د دې تفصیل ډیر مشکل ده، شاید ساعتونه ټول ونیسي چې په دې حق باندې خبرې وسی، خو دغه یو لنډ او ابتدایي معلومات و چې ما دوستانو ته ورکړل. او یو بل خبره په آخر کې کوم چې د افغانستان په میرمنو پورې اړه لري، متاسفانه چې د میراث حق د افغانستان یو ډیره برخه زم مشخص عمر نسم ورکولې، لیکن تر هغه اندازې پوری چې په تیر نظام کې مشفصلور دیش ولایتونو کې کار کول او دا اوس هم مشفصلور دیش ولایتونو کې کار کوو، د میرمنو د آگاهی سطح په دغه برخه کې ډیره کمه ده چې دوی حتی میراث.
میرمن جلالی دې برخه ته راشو، په دې برخه به واضح خبرې وکړو. ډیره زیاته مننه له وضاحت نه، تاسو ډیر ښه دغه موضوع راوڅېړل، ډیر ښه وضاحت مو ورک، مننه. ورزو میرمن غلی جانې کدارته وایي چې څنګه چې میرمن جلالی هم وویل چې میراث د شریعت لحاظ یا په شریعت کې هم واضح راغلی دی، په اسلام کې په قران شریف کې هم راغلی واضح چې د ښځې د میراث حقوق واضح شوی دی، لیکن سربیره تر دې بیا هم د میراث حق په افغانستان کې ښځو ته نه ورکول کیږي، دوی د دغه حق بې برخې دي. تاسو علتونه په څه کې ګڼئ؟
مننه ستاسو د پوښتنې څخه. دغه رقم ده لکه نظیفه خود چې روشنایي پر واچوله، د قانوني او د تعینېدو په مرحله کې یا په چوکاټ کې اسلام ډېر تفصیلی او ډېر منظم حقوق ښځو ته ورکړي دي. د ښځو د میراث حق سم پېژندل شوی دی او ډېر په جزئیاتو سره توجه ورته شوې ده. راغلو په دې د میراث د حق و تطبیق ته په ټولنه کې یا په زموږ تاسو په وطن کې دلته د رښتیا هم لکه تاسو اشاره ورته وکړل، بعض وخت دغه راځي کمی او کاسې پکې راځي چې دلته کېدلی شوی لکه په تیرو سیستمونو کې فرضاً که دلته دولتي پشتیبانی درلودله یا قانوني یا داسې دولت وای چې قانون یې وشاته ولاړ وی او دولت د قانون وشاته ولاړ وی، بیا نو دغه شی په عمل کې هم ډېر ښه د عمل په ډګر کې هم ډېر ښه پیدا کېدلی شوی. خو اوس فعلا متاسفانه د ډېرو مرئیسو موږ تاسې د جنګ قربانیان یو، وطن مو د جنګ په جنگ کې د جنگ په غمیز اخته دي. نو په لحاظ د دوغه ظریفو او نازکو حقوقو تطبیقول او مراعاتول لږ سخت ده، په دې خاطر چې ټولنه خپل په هیڅ رقم ثبات کې نسته. د څلور سلویشت کال راهیسې پر دوی باندې یو ډېر غیر انساني جنگ تحمیل شوی دی. نو دغه ټول تلاتوم او دغه چې راځي بحرانونه چې راځي د ټولنې د نظم دغه د منځه وړي. یو د نظمو څخه چې د منځه وړي دي هغه دغه چې د حقوقو د تامین پدلته به نه یوازې د ښځو د میراث حق ته اشاره کوو، بلکې په مجموع کې ټول ټولنې حقوق ته به اشاره وکړو چې ټوله په خطر کې دي په یو رقم نه په یو رقم، او دغه د جنګ او د شرایطو ثمره ده متاسفانه.
ډیر زیاته مننه میرمن ګلی. اوس هم ورزو نازیه جانې ته، میرمن نازیه نوري هم را سره په خبرونه کې ده. اول لم خبرونه ته خرغلې میرمن نوري، تاسو راته دا وایي چې په افغاني ټولنه کې کله چې خلک حالته یو اسلامي ټولنه ده، شرعي ټولنه ده، د دې سربیره بیا هم کله چې یو ښځه، یو لور، یو میرمنه غږ پورته کوي او اړتیا لري خپل حق ته یا د میراث حق ته، نو ولې په ټولنه کې خلک هغې ته په بد سترګه ګوري؟ یعنی دا ټولنه ولې تر اوسه پورې زمونږ اسلامي ټولنه هم ده، اما د دې سربیره اوسه پورې ټولنې دا نه ده منلې چې دغه ښځه حق لري او باید د دوی حقوق ورکړل شي؟ تاسو په دې اړه څه ویل لرئ؟
ډېر مننه فرشته جانې او د نورو دوستانو د خبرو په تاییدولو په ادامه کې زه وایم چې کله چې افغانستان اسخو د اسلامي حقوقو ډېر هغه پکې روان دي، خو بیا هم ډېر حقوق نه دي چې خلک باندې نه پوهیږي، لکه چې دغه میراث حق چې د ښځو لپاره هم نارینه هم خزینه دواړه په دې باندې نه پوهیږي، او نه هم د یو چا لخوا یو ادارې یا هم د مساجدو لخوا یا هم د فامیلون لخوا دوی ته دا پوهاوی نه دی ورکړ شوی چې داسې یو حق هم د ښځو او نجونو لپاره شته. او د همدې په اساس د ناپوهی په اساس خلک د میراث حق ښځو ته یعنی یو داسې شی ګڼي لکه ننګ غوندې، او بعضې خپل ښځه هم په دې حق باندې خپل حق باندې نه پوهیږي او نه غواړي، لکه چې هغه وخت چې د میراثو د تقسیمولو په وخت کې دوی خپل حقونه بخشي یا نه پوهیږي یا هم یا هر څه وجه چې دا هغه ناپوهي یو دلیل ده. نو د زموږ په هغه په ټولنه کې چې داسې یو ناپوهی روانه ده، د دې د حل لار یوازې نه همدا چې خلک باید پوه شي، او د یو لار همدغه مساجد ده او ملایان دي چې باید خلک ته د مساجد او د په خطبه په وخت کې د ښځو د دې اساسي حق په اړه معلومات ورکول.
مننه میرمن نوري دې برخه ته بیا هم راشو د حل لارو کې په پردې وغږی ګډې رضایت مننه له وضاحت نمو. زمونږ یو راپور وو چې ازادي راډیو ته ځینو میرمنو خپل غږونه هم لګلي وو. دوی سره دوی ازادي راډیو ته لکه د وردګ ولایت نه یو میرمن ده د شیرین ګلې په نوم چې دی ویلي خپل ورونو نه د میراث غوښتنه کوي او ځکه دا کونډه ده او ډیر وړتیا اړتیا لري دغه حق ته خپل چې باید دا ترلاسه کړي خو ورونه یې نه ورکوي او دا تر اوسه هم په دغه بوخته ده چې دغه خپل حق ترلاسه کړي. دغه یو کوچنی نمونه ده د دې چې په افغانستان کې لا هم هغه میرمنې چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده او دوی ته شریعت هم حق ورکړی لیکن بیا هم دوی ته دانت ورکول کیږي او د دې اړخ نه هم دوی ځوریږي. نو ورګرځو میرمن جلالی تاسو راته وایي چې د ښځو څخه د میراث حق اخیستل او ښځې د میراث نه محرومول دا یې د شریعت لحاظ نه قانوني مسؤلیت هم لري شرعي مسؤلیت لري یعنی که څوک خپل خویندو لوڼو دو ته میراث حق نه ورکوي په شریعت کې دوی ته څه حکم ده په مقابل یا جواب کې دوی ته کوم حکم شته کوم څه شته که تاسو ویل ولرئ مهرباني وکړئ.
بله ډیره زیاته مننه. بل قطعا زه غواړم دغه مسله په څو برخو باندې وویشم. او هغه دا دی چې اول که چېرته راشو زموږ او تاسې افغاني ټولنې ته وګورو په افغانستان کې خصوصا د اوس لپاره په تیرو شلو کلونو کې هم مشکلات موجود ول چې ځینې کسان چې حتی خپل میرمنو ته یا مثلا خپل لونو ته خویندو ته دوی ته میراث نه ورکول هغه کوم شرعي مسؤلیت چې دوی په غاړه باندې وو یا قانوني چلند چې باید دوی سره کېدله متاسفانه چې دا کار دوی نه کوله. خو اول براسو دا چې دوی څو مسؤلیتونه لري هغه کس چې مثلا میراث نه ورکوي خپل کورنوی ته یا د میراث د حق ورکولو څخه ډډه کوي دا څو مسؤلیتونه لري. اول د ګناه مسؤلیت دی چې تر ټولو مهم ده په اسلامي ټولنو کې. په اسلام کې میراث ورکول یو فرض دی او نه ورکول یې ګناه ګڼل کیږي او په سورت نساء کې د میراث ویشلو په اړه واضح احکام دي. ما مخکې ورته اشاره وکړله او هغه څوک چې قصد سره دا حق نه ادا کوي دا یو کبیره ګناه ده او د بخښنې وړ نه ده. یو خو بیا الله جل جلاله وایي چې خپل د حق څخه زه تیریږم لیکن د حق العبد یا د بندې د حق څخه بیا زه نه تیریږم. دوهم هغه اخلاقي مسؤلیت دی. ګوره د جزایي او قانونی مسؤلیت نه هم موږ یو ډیر برتره مسؤلیت لرو چې هغه د انسانانو اخلاقي مسؤلیت دی. یو میراث نه ورکول نه یوازې دا چې د شرعي اصولو کار خلاف دی بلکې دا د اخلاقي او انساني اصولو خلاف هم دی او دا په کورنۍ کې د نفاق او بې عدالتۍ سبب ګرځي او د نورو وارثانو په حق کې ظلم ګڼل کیږي. په ټولنه کې دا یو بې عدالتي ده. او د حساب او جزا مسؤلیت دی که چېرته یو څوک میراث په برخه کې خپل خور یا نور وارثان حق تلف کوي دا مسله نه حل کوي. هغوی پرته له شکه چې نه یوازې په دنیا کې د هغوی سره مثلا حساب کیږي پرته له شکه چې الله رب العزت به دوی نه پوښتنه کوي. بله حقوقي مسؤلیت دی. په ځینې اسلامي هیوادونو کې البته په اکثریت اسلامي هیوادونو کې د میراث په اړه قوانین او محکمې شتون لري. موږ ګورئ په تیر نظام کې مدني قانون درلودی په افغانستان کې دغه اوس چې موږ د دې نارې وهو چې په افغانستان کې باید د قانون حاکمیت ایجاد سي. دا په څه خاطر باندې؟ اساسي قانون نسته دی، مدني قوانین نسته دي، د نور حداقل جزایي قوانین نسته دي، د میراث په حق لباندې یا د کورنۍ د نورو حقوقو په برخه کې هیڅ نوع قوانین نسته دي. دا چې طالبان وایي چې موږ د میراث حق ورکړی دی زول د دوی څخه پوښتنه کوم چې په کوم اساس باندې چیرې تاسو په میرمنو باندې میرمنې سرکوبوي؟ تاسو میرمنې ته حتی د دې حق نه ورکوي چې هغوی عدلي او قضایي سیستمونو ته لاسرسي ولري. نو په کوم دلیل باندې تاسو د دې ادعا کوي چې او هغه امر تاسو د کومه کړله چا ته تاسو حق ورکړی دی؟ نو که چیرې څوک د خپل میراث حق ترلاسه کولی نیسي هغه کولی سي چې د حقوقي چارو څخه په ګټه اخیستنې سره خپل د حق لپاره ادعا وکړي او محکمه د دې باصلاحیته محکمه او قاضي د دې مسؤلیت لري چې هغه شخص اظهار کړي د هغه څخه دا حق په زور سره واخلي او هغه شخص باید دا حق ورکړي. لیکن متاسفانه په افغانستان کې د غوس په اندونیزیا کې مثلا زه تاسو ته یو مثال د اسلامي هیوادونو ورکوم. البته په ټول اسلامي هیوادونو کې د دغه کورنۍ حقوقو په خاطر باندې مدني قوانینو کې دوی د دې د تطبیق لپاره یو کمیټه
فکر کوم چې زمونږ اړیکه له میرمن جلالی سره قطع شوله، خو تر دې چې بیا هم زمونږ تخنیکی همکار میرمن جلالی سره اړیکه وصلی، زبا د خبرونې موضوع ته ادامه ورکړم. په د وردګ ولایتونه څو میرمنو ازادي راډیو ته په همدې اړه پیغامونه لیکلي وو او ویلي وو چې طالبانو په د حکومت په شروع کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په لومړی ورځو کې ویلو چې هیڅوک خزه د میراث له حق نه نشي محرومولای، خو بیا هم افغاني خزه نه یوازې دا چې د میراث له حق محروم دي، له یو شپیر نور حقونو هم به برخې دي، او ټولنه او د کورنۍ او د ټولنې نارینه لا هم په دې موضوع اشاره موننګ غنی چې خزو ته د میراث حق ورکی او خزه تنا د میراث حق نه دي محروم. په افغانستان کې په اوس مهال کې خزه لګن حقونو نه بے برخې دي، خو ځینې ښځې بیا هم اړتیا لري دغه حقونو ته، لکه ځینې ښځې کونډې دي، ماشومان ورغاړي دي. نو که ټولنه په دې باندې پوه سیږي چې د ښځو حقوق څه دي، د میراث حق څه دی، نو دغه ستونزې به یو څه کمې شي. په دې اړه مریم هم ازادي راډیو ته ویلي دي، تاسو وګورئ زه په دې بې وزلۍ کې ژوند کوم، کور مې نړېدلی دی، زما دوه ورونه مړه شول، خو مشر ورور مې بیخي ماته د خور په نظر نه ګوري چې دا زما خور ده او کنه، دوکانونه ځمکې او هر څه یې ځان ته ګرځولي دي. زما سره یې بل څوک مرسته کوي، خو زما ورور زما نه قهر یا زما نه خفه دی په دې چې ما دا غینه د میراث د حق غوښتنه کړې وه. زه چې کله پاکې جامې واغوندم هغه ته ښه خوند نه ورکوي، دا ځکه چې کله چې افغانستان په ټولنه کې یو میرمن د میراث غوښتنه کوي، نو د کورنۍ د خوا هغه سره ښه چلند نه کیږي، او یا هم د ټولنې کې هغه په خستر غږی ته نه کتل کیږي. تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه برته وصل شوله، نو په ډېرې بخښنه سره میرمن جلالی فکر کوم چې ستاسو د خبرو په مایز کې اړیکه قطع شوله، مهرباني وکړئ که خپل خبرو ته ادامه ورکوئ.
دغه خبرې ما تر کوم ځای پورې تاسو ته درغلې دي؟
ستاسو خبرې همدغه د ښځو د میراث د حقونو په اړه وي چې تاسو ویلې چې په اسلام کې که څوک حق ورنه کړي څه موقف لري هغه کسان چې حق نه ورکړي. مهرباني.
بله، نو ما د دې یادونه کوله، زه دقیق نه پوهیږم چې دغه حقوقي مسؤلیت یا چې قانوني مسؤلیت یې ډیر مهم دی په ټولو هیوادونو کې، او بدبختانه چې په افغانستان کې کوم فعالیتونه چې موږ لرو په دې برخه کې د میرمنو شکایت هم همدا دی چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت نشته دی، او دوی عدلي او قضایي سیستمونو ته لاسرسی نه لري، ځکه د میراث نه ورکول خپل حقوقي مسؤلیت لري، قانوني مسؤلیت لري، باصلاحیت محکمه او باصلاحیت قاضي کولای سي چې هغه کوم کس چې نه غواړي خپل لور ته میراث ورکړي، خپل خور ته میراث ورکړي، خپل د ښځې د میراث حق، یا ولو چې هر څوک یې د کورنۍ د غړو څخه د میراث حق ورته ورکړي، ورنکړي، هغه اظهار کولای سي او دغه حق په زور اخیستلی سي، ځکه حق حق دی او باید واخیستل سي. نو په تېر نظام کې موږ مدني قانون درلودی، موږ اساسي قانون درلودی، موږ یو د جزایی دیوان درلودی، مشخصا په محاکمو کې د کورنیو چارو په خاطر باندې موږ مختلف کمیټې درلودلې، چې په اوس شرایطو کې متاسفانه د طالبانو تر حاکمیت لاندې دغه مسایل نشته دي، او طالبان دا ادعا لري چې مثلا په د میراث په برخه کې ډیر کار سوی دی. اول خو زه دا پوښتنه کوم چې تاسو په کوم اساس د دې ادعا لري؟ په افغانستان کې میرمنو لپاره هیڅ نوه حقوق نشته دي، او تر ټولو لویه مسله چې دوی باید خپل د میراث په حق باندې پوه سي. په افغانستان کې نن یو انجلۍ نه پوهیږي، یوازې خبره د کابل د انجونو نه دي، یوازې خبره د مرکزي ولایتونو د انجونو نه دي، خبره د زابل د ارغنداب د میرمنو دي، په کندهار کې د جړی د ولسوالۍ د میرمنو خبره دي، په بدخشان کې د وردوج د ولسوالۍ د میرمنو خبرې دي چې آیا غوی هم خپل په دغه حق باندې پویږي. په افغانستان کې اکثریت میرمنې دا فکر کوي چې دوی خپل په میراث کې باید یو چاته ورکړل شي.
ډېره زیاته مننه میرمن جلالی. بیرته تاسو ته راګرځو. یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه کې د دغه خبرې برا واخلو یا هم نظر چې څه ویل لري نو کا تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی په لیکه ته سلامونه. خپل نوم راته وایي. د کم ځای مواړي کني ولې ده.
السلام علیکم پرشت تا ته سلامونه وایم. سلام مننه ته سلامونه وایم. سلطان محمد رشام د کندهار ولایت.
علیکم سلام. تاسو د خبرونې موضوع اتمن اوریدل د نن په خبرونه کې مونږ د خزو د میراث په حقونو غږیږو. نو تاسو د خپل کورنۍ نه شروع کی یا شاوخوا ته په دې موضوع څومره د خلکو د پوهې سطح پورته ده؟ آیا په شاوخوا په کورنۍ کې د خزو د میراث حق ورکول کیږي کنه؟
متاسفانه لکه دا خوند چې وویل نو ورکول کیږي. خو دغه زموږ ټولنه چې دا خو ډېر زما په شمول ډېره بې سواده ده. نو د اسلام سم معلومات ډېر نه لري او د قوانینو سم معلومات ډېر نه لري. نو اوس بل مشکل هم پیدا شوی دی. خو چې هغه دغه د امیر المؤمنین فرمان چې کله صادر شو د شپږمادهیي فرمان نو دلته په دې فرمان کې خدای کې نشوي او چې د خوندو حقوق به دا ورکول کیږي د اتمی په میراث کې. نو اوس یو مشکل دا بل پیښ شوی دی چې دلته اوس پلرونه راولاړیږي په درواغو په رښتیا بس په چل ول باندې بس داسې یو قسم خطونه زمونه تور جوړوي. ولې خدای د امیر المؤمنین هم اره مسجد دا خو کچېری دا اتمی دی دا ورکول کیږي د خوندو حق. نو دی وز داسې یو چل ول جوړی چې د خوندو ته بس چل جوړ کی وای دا پلانکین ځکه می پلانکی زوی ته ورکړل دا پلانکین
پلانکی. یعنی په افغانستان کې وس خزو ته د میراث حق ورکول کیږي د طالبانو د حاکمیت لاندې څنګه چې د دوی مشر مولا هیبت الله په لومړی کلونو کې ویلی وو. خو د مونږ د راپور لمخې څو موده مخکې زمونږ همکار یو راپور جوړ کړی و هغه سره ډیر شمیر میرمنې د افغانستان نه وی خبرې کړې وي. ډیر شمیر میرمنې وس هم په دې برخه کې ستونزې لري. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
خو ستونزه په امارت کې نشته چې د نن هر سړی د جې تقاضا وکړي چې محکمې ته مراجعه وکړي. دغه زموږ په وطن کې ډېرې داسې ستونزې حل شوي چې د خوند حق ورکول شوی دی. خامخا دې ورکړي امارت په دې کې کچېری دی. امارت امر خو کچېری دی، هر چا ته معلوم دی.
خو ښځې خو د محکمو نه هم منه دي. ښځې خو په محکمو کې هم ورتلی نه شي. ښځې له محکمو هم منه کړي دي او د غږ ویستلو د غږ پورته کولو نه هم منه دي. نو څنګه به یو ښځه غږ پورته کړي چېرته به ځي؟ محکمې هم اوس په باندې دي. د پدې اړه تاسو څه وایئ؟ ځکه پدې وروستیو کې نوي فرمانونه چې د ښځو پر غږ یې بندیز ولګو، تاسو دا څه فکر کوئ؟ آیا یو ښځه په یو لارې سیمه کې غږ پورته کوي شي خپل د میراث لپاره او هغه عدلي او قضایي محکمو یا ادارو ته ورتللی شي په داسې وضعیت کې چې د هغې غږ هم محکوم ده او د هغې غږ باندې هم بندیز لګېدلی؟
خورې اجازه راکړه چې څه تشریحات سره وکړو. ته نو داسې مه کوئ. ګوره خوزدان د ښځو د میراث ډېر طلبدار یم چې باید دا د قرآن امر دی، دا د الله او د الله د رسول امر دی، دا باید ورکول شي. مګر ګوره په محکمه کې دغه وس بل شپه دغه د مولوي فکر محمد فکر دغه د محمدي دغه د امر بالمعروف ویان دغه وویل په محکمه کې شې اجازه لري چې اواز پورته کی. دا هیڅ دا مجلس د تبلیغات ور محدود دي. دا خبره هیڅ مشکل نشته. اره خور کولای شي محکمې ته ولاړ شي، اره خور کولای شي خپل شکایت وکړي، اره خور کولای شي خپل د میراث حق غوښتنه وکړي. خو چې خور فقط د ورور او د پلار د قرابت تیر شي نو په دې خاطر نه مراجعه کوي چې وای بیا داسنه دا ورور خو به دي کېږي، د پلار خو به دي کېږي. نو زه دا مراجعه نه کوم. مشکل په خوندو په کورنۍ کې دی، مشکل په پلرونو په ورونو په میړونو کې دی، مشکل په امارت په حکومت په دولت کې. هیڅ مشکل نشته. خوري حقیقت به سره وای ولې دا رقم کوو چې ګوره چې یو عادي خبر یې نو هغه خو داسې نه دی ویل چې څه د محکمې ته نه اصلاح دا اوس موږ په وطن کې په لسګونو دغه شپې ستا چې خوند ته خپل حقوق د امارت
په ډېر زیاته مننه. ستاسو پیغام مونږ واخیسته. ډېر زیاته مننه چې اړیکه مو نیوله او موږ سره په باس کې ګډون وکړه. اوس هم ورګرځو خپلو میلمنو ته. میرمنه ولی، تاسو د دې اوریدونکي خبرې واورېدلې. په افغانستان کې په دې وروستیو کې څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو په ښځو د ښځو په غږ بندیز لګېدلی دی او دې ورورم وویل چې په مشکل په کورنیو کې دی، په حکومت یا په دولت کې مشکل نشته. تاسو تر کومه حده دغه خبره حقیقت ته نږدې بولئ؟ ځکه او د افغانستان وضعیت تاسو ته هم معلوم دی که په دې اړه تاسو څه ویل لرئ؟ مهرباني.
بالکل پرچې خو چې دغه د دغه ورور خبرې لږ هیله ورکوونکې وې، رښتیا هم. او په حقیقت کې چې ورته وګورو، دغه د یو قانون نافذول یا د فرمان صادرول دا پر خط باندې د رښتیا هم دغه شی نه محدودوي چې ښځې دې ولاړ شي او د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي. زه فکر نه کوم چې هیڅ سیستم په هیڅ وخت کې په هیڅ ځای کې دغه شی ښځې نه شي محدودولی. خو دا چې بیا دا څه ټولنیز او کورنی او اخلاقي عواقب وشي ته لري، دغه بیا وروسته خبره ده. خو چې یو ښځه ذهنن دغنې آماده سي چې که فرض زه د خپلو حقوقو دفاع وکم، چې خپل حق ولارسم، خپل حق واخلم، نو دا ورور به ولې د دې سره دوستي قطعه کړي؟ دا ورور ډېر شي نقطې ته اشاره وکړله چې دا بیریږي چې ورور پلار دوستي ورسره قطعه کړي. زه وایم چې که سړی خپل حق غواړي، د خپلو حقوقو دغې داعیه ولري، بیا نو بعض قربانیان باید سړی ورکړي. که خدای نه خواسته دغه ورور وغواړي چې خپل ورور دې سره ختم کړي، دا نو داسې دغه دې کار دی چې امکان لري. دا باید دغه واخلي، دغه مسؤلیت پر اوږو واخلي چې زه چې یو کار کوم، زما د کار نتیجه عواقب لري او هغه عواقب باید قبول کړم. نو که دا ښځې په مجموع کې دغه شی قبول کړي، بیا زه فکر کوم چې ساحه د حق اخیستلو، د ږغ پورته کولو، د خپلو حقوقو شاته درېدلو دغه امکانات یې ډېریږي. او پاتې شول دا چې فرضاً دا فرمان صادر شوی دی، زه فکر کوم چې دا د رښتیا هم دغنې په د عمل په ساحه کې دا ناممکنه ده چې ته د ښځو آواز رسمن د ښځو آواز ورکړه کې چې ښځې حق نه لري چې خبرې وکړي، ځکه چې څوک واوري. تاسو فکر کوم چې دا د انسانیت د پیدایش فیس دا داسې پدیده ده چې د زموږ تاسو د پیدایش سره سم یو پدیده ده. زه تاسو نه سم ویلای چې خدای تعالی تاسو پرې کړی دی، مګر تاسو اجازه نه لري چې تاسو استفاده ځینې وکړي او حرکت پر وکړي. او زه د هیڅ رقم مدني دلایل او شرعي دلایل او هیڅ رقم دلیل و دا رشي ته دوی نه لري. خپل دغه علم ملایان، البته چې مثبت نظریات ولري، د مثبت بکګراوند ولري، هغه ټولو دغه خبره رد کړې ده. او زه فکر کوم چې که دغه د فرمان په شکل صادر سوی هم یې، چې البته ما خپله په خپلو سترګو دغه فرمان نه دی لیدلی چې د کومې لوړ چارواکي د خوا د امضا سوی، خو خیر په هر صورت دا چې دغه رسنی سوي دي، نو فکر کوم چې یو خبره سته، یو خبره چا کړې ده. مګر دا خو نه ده، دغه باید وسره قبول کړو چې دوی به تجربه خلک دي، راغلي دي پر غټو غټو مسؤلیتونو ورغړ سوي دي. نو بعض داسې وختن فوختن داسې یو خبره وکړي چې د میډیا توجه جلب کړي، د خلکو توجه جلب کړي، ولو هغه منفي هم وي، ودی ته مقصد یو غنیمت دی چې رسنی سي. په دې خاطر چې دوی هیڅ رقم دولت، هیڅ رقم ملک دوی په رسمیت نه دي پیژندلې، هیڅ رقم جلبیت دوی خلکو ته نه لري. هر څوک صرف د یو دهشتګرد او د یو تروریست او د یو دغه په هیڅ پیژنې، دا څنګه نه پات خپل کلچر، خپل بیکګراوند، خپل ملک، خپل شار ټوټې ټوټې کوي او د منځ یو دی هویت و هر څه تدوی دار کوم ولادي. نو په دغه شکل نو بل اخر دوی دا پاره چې نړیواله ټولنه در فشار لاندې راولي، خپل شزه در فشار لاندې راولي او دغه رقم فرامین سره جوړوي چې د خلکو توجه جلب کړي. زه فکر کوم چې دا په عملی ساحه کې ناممکنه ده. دا خبره دوی خپل هم مني او دوی هم په پیژې چې دا څونه بے معنی خبره او بے معنی کار دی.
ډیره مننه ګلی جانې. مېرمن نوري امر ته په انتظار د ډېر زیاته مننه چې تاسو را سره یاستئ. که تاسو تراسو دغه ښځې چې د میراث او د نورو حقونو کله په یوې ټولنه کې محرومه کیږي، نو دا څه اغېز لري د دوی په خپل شخصي او د دوی په ټولنیز ژوند باندې؟ آیا منفي تاثیرات هم لري او کنه؟ مخکې د دې نه مېرمن نوري چې تاسو په دې اړه موږ ته ځواب راکړئ، یو اوریدونکی په لیکه کې راته منتظر دې هغه برا واخلو بیرته تاسو ته راګرځو. سلامونه. خپل نوم راته ویل، کوم ځای مړی کنیولې؟
محمد سلاد نن کندهار ته مخورجان یاري کنیولې ده.
تاسو د خبرونه موضوع حتما اوریدل ده. په خبرونه کې مونږ نن د خزو د میراث په حق غږیږو. که څه نظر لري په دې موضوع نو مهرباني وکړي.
بالکل موضوع مو اوریدل ده. موږ ستاسو رسنۍ بالکل اورو. دلته په کندهار کې ډېره ښه ده ستاسو رسنۍ اورېده کېږي. لکه سلطان احمد رښتیا صاحب چې وویل، ده ته سلامونه وایم. رښتیا هم د ده د نظر په تایید سره، خو داسې دی باجه باجه خوندې چې دي، لکه دی چې وده چې وویل، خو د ورونو د پلار د وامه څخه اواز نه پورته کوي. او داسې خوندې بیا ستا اوس مثال، داسې مثال بیا زه درکړم. زه خپل د کورنۍ کیسه درته کوم چې زموږ یوه جانۍ مور ده، ناګه ته خپل ورونه ویل چې موږ تا ته خپل حق درکو، یعنی زه درواغ نه وایم، حقیقت خبره به درته وکړم. خپل خپل د مور کیسه، خپل د سترګو لیدلې حال کیسه درته کوم. هغه زموږ مور وتویله ولیا ور ما خپل حق در بخښلی دی، زه نه غواړم نه په دې میاشت څه غواړم نه په هغه دنیا. نو دا چې ځینې مشکلاتونه ستا بیا شکر دی الحمدلله، اوس د اسلامي امارت چې دغه فرمانونه صادر کړي دي، انشاءالله تر یو حده پورې دغه د ښځو حق ورسېدلی دی که خدای کوله، انشاءالله نه پاتېږي. بیا هغه چې دی خوره لکه تا چې پوښتنه ځینې وکړه، د رښتیا صاحب ته چې تا پوښتنه وکړه، هغه دې دی په محکمه کې بندیز پر دی نهسته، دلته موږ د خپلو سترګو لیدلې حال ته که داسې ستونزه وي، ښځه کولی شي چې محکمې ته ولاړه شي، یو عریضه وکړي، یو خپله ستونزه د قاضیانو د دغه سره شریکه کړي. او دا رقم بندیز نه دی چې دا نه په محکمه کې اواز پورته کوئ چې په خدای که دا دوکان بازار ته چې اوس ورشي، په خدای تر پخوا اوس ښځې ډېرې شوي دي، زړه ته لوېږي که نه. داسې هم خوره نه دی بندیز چې بېخي ښځې راوتلی نه شي د کوره، ښځې اواز نه شي پورته کولی. هغه چې هم شکر دی الحمدلله، انشاءالله که خدای کول اسلامي امارت خپل حق ورکوي، خپل حقوق ورکوي.
ډېره زیاته مننه اتل صاحب، ډېره زیاته مننه. ستاسو نظر مونږ واخیست، اوس هم بیرته ورګرځو میرمن نوري ته. میرمن نوري، تاسو راته ووایئ چې که په ټولنه کې ښځو ته د میراث حق ورنه کړل شي، یا دوی د میراث له حق نه او د دې تر څنګ نورو حقونو نه دوی محروم شي، دا به د دوی په ژوند او د دوی په روان باندې څومره ناوړې اغیزې وکړي؟
ډېر مننه فرشته جانې. لکه چې ټول ته معلوم ده چې افغانستان یو صنعتي هیواد ده، او په دې صنعتي هیواد کې چې هر شی ډېر تطبیق شي، نو خلک داسې فکر کوي چې حتماً دغه په اسلام کې هم همداسې ده. لکه چې همدغه د میراث حق چې دا ده ډېر په صنعتي ډول مخته وړل کېږي، نو خلک فکر کوي چې دا په اسلام کې هم دوی ته کوم حق نشي ورکړ. زه خپل ګرځم خپل پخوانی خبر ته چې دغه عدم آگاهي یا د خلک ناپوهي په دې کېږي چې دوی همداسې مخته لاړه شي، او کله همداسې نور همکاران چې دوستان چې وویل چې کله دغه ډېر تطبیقیږي، په دې معنا چې دوی دغه د خلک فکر کوي چې دغه اسلام کې هم دوی دا حق نه لري. او کله چې یو میرمن د دې حق خپل حق دعوا وکړي، اول دا ده چې اول په دې خپل کورنۍ لخوا ورته تهدید کېږي، او ورته ویل کېږي چې موږ سره باید قطع روابط وکړي، او بیا هم د ښځه ته یو غټه یا مثلا همدغه ده چې هغه مړه شي، د مړه نه د هغه مېړه نه وروسته د هغه جنازه سره جنازه به څوک کوي، د هغه خاوند کوي که هغه د پلارګني خلک کوي. نو د همدې لپاره خلک د خپل د ښځې بیچاره چې د دې لپاره چې خپل ژوند کې هم ښه اړیکه وساتي، او د خپل مرګ نه وروسته هم ښه اړیکه خپل کورنۍ او بل کسان سره وساتي، نو د دې لپاره د دې حق نه تیریږي. نو همدا ده چې بعضې میرمنې او ښځې چې ډېر مشکلات هم لري، لکه چې تاسو خپل راپورونه وړاندې کوي په هغه کې چې وویل چې خلک اقتصادي مشکلات لري، او نشي کولی چې خپل کورنۍ مخته وړي، او یا هم د میراث ته ډېر اړتیا هم لري، بیا هم د دې لپاره چې خپل اړیکې په خپل کورنۍ او خپل جامه کې وساتي، نو د خپل د حق نه تیریږي، او مجبوریږي چې خپل همدغه اقتصادي مشکلات سره مبارزه وکړي. نو دا یو اړخ شو د صنعتي، او د حقوقي اړخ همدا ده چې بعضې اسلامي هیوادونه کې دغه ښځه کولی شي چې حقوقي دعوی وکړي او خپل دا حق ترلاسه کړي، خو متاسفانه افغانستان کې دغه حق ډېر په سختۍ سره، خصوصا په دې اوسني حالت کې چې تاسو هم وویل چې د ښځو حقوق څومره پایمال دي، او دوی حتی خپل غږ نشو چته کولی، نو هغوی خپل میراث څنګه وغواړي؟ نو دغه په مجموعي طور ډول په ټول ښځه باندې، نه چې یو ښځه باندې، په ټولو ښځو باندې دغه اغیزه لري. او کله چې یو ښځه چپ پاتې کېږي، نو په همدغسې نور نسلونه هم، او د هغه شاوخواته چې ښځه دي هغه هم خپل غږ نه باسي، او همداسې ده کلونه کلونه چې داسې روان دي، اوس هم روان دي.
ډېره مننه نازیه جانې. که تاسو نور څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ.
نه، زما همدا هغه و چې زه ووایم چې کله چې یو خزه وغواړي خپل حق نه دفاع وکړي باید ټول خزه په مجموعي سره د هغه باید ورسره ودرېږي. او همداسې کورنۍ ډېر یو مهم کس دی چې باید کورنۍ د هغه ښځه سره ودرېږي او د هغه د حقو اول د کورنۍ لخوا باید ورکول شي. بیا هم بیا هغه ښځه کولی شي چې نور ارګانو او نور نهادو ته لاړ شي او خپل حقوق دفاع وکړي.
زیاته مننه میرمن جلالی تاسو نه مننه چې تر اوسه را سره په خبرونه کې وای تاسو ویلی مول چې وخت تاسو کوم پروګرام یا کوم چیرته روان وای خو په د خبرونه په ورسته او شیبو کې یو لنډه پوښتنه کتانه وکړو بیا کولای شي چې تاسو اوریدونکو سره هم خدای پامانی وکړي. دا چې د مخنیوي لپاره دا چې دغه د ښځو د حقوقو پوهاوی د ښځو په منځ کې او د ټولنې په منځ کې کورنۍ په منځ کې زیات چی تاسو ته د حل لار څه کاری باید څه وشي؟
بله خوري زمخ کله دینه چې په حل لار باندې راسم دغه یو غشتنه زده ټول څه کوم هغه د دې چې کچیر موږ او تاسو په افغانستان کې د نننه یو کیس یا دوه کیس وینو چې شزیزی محکمې ته یا د هغوی سره یو ش چلن کې یغه هم دی او چا په واسطه باندې اول خو زه تاسو ته دا وایم چې یو میرمنه د دې حق نه لري چې یوازې د کور څخه ووزي، د دې حق نه لري چې یوازې محکمې ته لاړ شي. نو دا خبر مکوي چې په افغانستان کې اسلامي حکومت راغلی دی نو په یوه میرمنې زی حق لري دنیا ټول ګلو ګلزار دی. نو چې دوه طالبان د میرمنو د حق دفاع کوون کې ونو بیا یې ولی پر دې باندې د تعلیم حق باندې ولی د مدني قانون ملغا کوي؟ خو په شو ولی په دغه مدني قانون کې چیرې د کفري ماده وي؟ خو د میراث حق هم چې پکې راغلی و د قران کریم څخه اخیستل شوی و، د تعلیم حق هم د قران کریم څخه اخیستل شوی و، حتی د میرمنې هغه خل او تفریق او د طلاق مسایل او د ټول د قران شریف څخه اخیستل شوی و. دغه خبر مکوي چې تاسو یو یا دوه قضیه ویني هغه هم یو کورنۍ یا یو څوک چې دی یو چا په واسطه باندې محکمې ته تللی ولانو طالبان اوس راغلي دي موږ باید دې ته خوشبینه اوسو. دغه کار ش نه دی، دا تاسو خپل په شو باندې خپل تیشه وهي. دوهمه خبره دا دی هغه اصلي حقوقي د حل لارې د قانون حاکمیت دی. زه د قانون په حاکمیت باندې ولی ډیر تاکید کوم ځکه چې کچېری د قانون حاکمیت هیڅ انسان بیا نسی کولای چې جرم وکړي. دوهمه خبره دا دی چې کچېری طالبان دونه بیا هم ماین په دې باندې دي چې په افغانستان کې دوی شوزو ته حقوق ورکړي، آگاهی دی ورکړي. زه دا خبره بیا څوک په ما ټاپونه لګی چې دا د تیر نظام کې داسې واغه سی او یو په تیر نظام کې څه کثافتکاریان چې وي د هغه توجیه زه نه کوم چې په تیر نظام کې ونو په دا اوسنی نظام کې دی موسی، خو هغه چې خراب په دا اوسنی نظام کې دی سمسی، په دا نورو نظامونو کې چې پراتلونکي کې راځي هغه دی سمسی. زه نه وایم چې په تیر نظام کې ټول دنیا ګل او ګلزار، په تیر نظام کې ته پلچک الوزول خلکو ته اجازه نه ورکول چې ولسوالیانو ته سفر وکړي، زموږ خپل پر موټر باندې درې ځلې د انتحاري عملې سوي دي او موږ دغه کار کوي چې خلکو ته آگاهي ورکو. مکوي دغه نه حق استدلالونه مکوي. پر حال باندې د حل لارې په دغه مسایلو کې خصوصا شرعي مسایلو کې بیا په اسلامي ټولنه کې په سنتي ټولنه کې مولای امامان د دې وظیفه لري چې د منبر او محراب د لارې څخه خلکو ته آگاهي ورکړي. په دوی باندې فرض ده امر بالمعروف نهي د منکر په شو لارو باندې خلکو ته دغه معلومات ورکول او په حسن نیت سره، نه په خشنتوب سره، نه په خوشینۍ سره، نه په وهلو ټکولو باندې، په ډیر انسانیت سره، په ډیر نرمۍ سره، دغه په عامیانه ژبه سره. ټول خلک په عربي باندې نه پوهیږي. مخبر ام اسلامیت ویل دي په عربي ژبه باندې نه دا ویل. په هر حال باندې په دوهم قدم کې په افغانستان کې د اوس لپاره هیڅ نو نهاد شتون نه لري. د شوزو چارو وزارت نسته دي، د عدلی په وزارت کې د میرمنو لپاره یو مشخصه کمیټه نسته دي چې دغه مشخصه کمیټه باید جوړ شي. د وزارت حج او اوقاف کې متاسفانه چې د میرمنو کمیټه موجود نه دي چې هغه باید دوباره ایجاد شي تر څو چې لری لری پرتو سیمو ته ولسوالیانو ته کلیو باندو ته دغه معلومات ورسیږي. ځکه چې یوازې دا بسنه نه کوي چې مثلا مولا هیبت الله دا شی ویلی دي. تاسو د مولا هیبت الله په دا یو خبره باندې هغه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نامه باندې چې فرمان دی ورکړل، هغه ټول مسایل تاسو هیر کړل چې تاسو د شوز ژغې به تیورت بللی وو. حال دا چې د انفی فقې په اساس باندې د شوز ژغورت نه دی، د شوز مخ اورت نه دی. نو په هر حال باندې زستاسي وخت ډیر نه نیسم، بلې عجله مې درلودې د دې لپاره چې موضوع ډیره مهمه و.
ډیر مننه میرمن جلالی، ډیر مننه. موږ د خبرونه په شروع کې دا خبره ډیره واضح کړله چې طالبانو په لومړیو کې دوی د خزو د حقونو دا داوا کړی و چې موږ به خزو ته د حقونو ورکو، خو په دې وروستیو کې حتی د خزو پر غږ هم بندیز ولګو، او دا موږ اوریدونکو سره هم واضح کړله چې خزې د دې حق نه لري چې محکمو ته لاړ شي، بیرون وګرځي، د دوی په غږ بندیز لګیدلی. دا خبره ډیره لري ده چې دوی خپل حق د پاره غږ پورته کی، کله چې په یوې ټولنه کې د ښځې په غږ بندیز ولګیږي، نو زه فکر کوم دا هغه آخري حد د بندیز ده چې پر یوې ښځې لګیږي چې د دې غږ د اورېدو نه منع کیږي. نو مننه تاسو خپل خبرې موږ سره شریک کړي، ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو ته، شو وخت خبرونه غواړم علامه ملسه.
ډیره زیاته مننه میرمن ګلې. مخکې د دینه چې تاسو تراشو، یو اوریدونکی را سره د تلیفون په لیکه کې دا بره واخلو، بیا تاسو سره ګرځو. سلامونه، خپل نوم راته وایي. کم زینه مړی کنیولې، فکر کوم چې اړیکه قطع شوله. میرمن اولی تاسو ته را ګرځو، څنګه چې مخکې میرمن جلالی هم په دې اړه خبرې وکړلې، په افغانستان کې د ښځو خپل ښځې باید څه وکړي چې خپل د حق د پاره غږ پورته کړي، کورنۍ ته باید دوی څنګه هغه قناعت ورکړي کله چې یو مور خپل اولاد ښه وروزي، خپل زوی ته ښه راهنمایي وکړي، سبا ورځې کې هغه هم د اولادونو پلار یا د یوې لور پلار به وي، هغه به هم پورته کړي، دا حق به ورکول کیږي. خو دا وسینی وخت کې ډیری وخت کې خزې خپل د خپل حقوقو نه تیریږي، د دې لپاره چې اړیکې خراب نه شي، د خپل د حقوقو نسترګې پټکی، او دا نسلونه خزو ته دغه را پاتې ده. تاسو فکر نه کوي چې خزې هم باید خپل په ځان کار وکړي، او خپل غږ حق د پاره غږ پورته کړي، د کورنۍ نه دوی شروع وکړي؟ تاسو په دې اړه څه وایئ؟
ډېر ښایسته سوال ته مو اشاره وکړله، مننه. زه په دغه عرصه کې تاسو ته وایم چې که دغه مسؤلیت موږ وفرد ته متوجه کړو، یعنی انفرادي کړو، نو د ښځې سره خبره یا دغه توقع کېږي چې ته نو د خپلو د حقوقو د اعادې لپاره د خپلې لور، د خپلې خور، د خپلې مور، خاله، اما او داسې نور د حقوقو د اعادې لپاره ته باید غږ پورته کړې. خو که دغه مسؤلیت په فردي شکل دا دغه کې در اوږدې راووزي، بیا به نو داسې چې هغه واقعي به ته هم دا یوازې ولاړي، د دغه مازلې حل او د دغه مشکل حل کېدلی سي، او باید په سیستماتیک شکل وسي. دغه ته باید دولتي پشتیبانه ورکول سي، په دولت کې قانون وي، په دولت کې سیستم وي، په دولت کې دغه رقم دغسې دغه ماشین وي، البته چې اوس زما سره نوم ایسو، یعنی دغه رقم کار وکړي، د دولت کړنلاره دغه سیمې چې د حقوقو دفاع، د حقوقو اعاده، د حقوقو تامین او د امنیت تامین لپاره دا دولتي په دولتي ساته کې باید په یو ملک کې دغه سي تامین سي. بیا نو که د په ملي ساته کې یا د کلي او بانډو په ساته کې یو ځای ته ختی کیږي، دا به نو د ګوتو په شمیر یو دغه حادثه یې هغه په هغه باندې به دولت یو یاشي په فردي شکل په دغه بیا مسؤلیت چې په ورسیږي سر د سمونې څخه دغه مسؤلیت په ښځو ته متوجه کول چې تاسو خپل د میراث تر حق مچ یریږي، تاسو دا وکړي هغه وکړي. زه فکر کوم چې دا بیخي، یعنی په اوس حالت کې دا ناممکنه خبره ده. دغه سي ټولنه چې څلور څلور کاله دا جنگ ځپلې ده، موږ او دغه رقم نسل چې اوس فرزندوی دغه دغه دې فکر وکړي چې د دې شکلنې څخه او یا ځوان او یا درغل لږ نور سین، یعنی درغه ډیر سین، دا خلکو ته دا شی چې دوی په خپل ژوند دغه پدیده سره مخامخ سي، نه دي چې دوی مکتب ته ولاړ سي، فرزند حقوق، د خپل حقوق، د بل حقوق، اول دغه ابتدایي د علم دی پیدا کی، دغه شرایط نه دي ورته پسایت کړي. نو اوس بیا چې دوی پر دغه سوال، پر دغه مقطع کې د وخت
ډیره زیاته مننه میرمن ولی، ډیره زیاته مننه. زموږ د خبرونې وخت موږ سره نور یاري نه کوي چې خپل خبر ته ادامه ورکو، بس ته ادامه ورکو. ان شاء الله په دې موضوع به بیا هم خبرونه ولرو، او تاسو به را سره اوسئ. ډیره زیاته مننه له ګډون نه مو قدرمنې میرمنې را سره وي، د ښځو د برخې فعالانې میرمن نظیفه جلالی، میرمن ګلۍ ولی، او همداسې میرمن نازیه نوري. ډیره زیاته مننه چې د ازادي راډیو د سپو نه مو نور بس ته خبرونه چې د میراث حق ته ځانګړې شوې وه واورېدله. نور مو په لاس پرم، خدای پامان.
تعلیم دی.